د کابل په وخت ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. په یو تازه خبر کې د افغانستان د جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مړ شوی دی. د خبر داس محل کې چې د جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په پاکستان کې کیدونکې دي. د غرض په افغانستان کې د داعش فعالیت او په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا اندېښنې هم در سره شریکو، خو په سر کې خبرونه لرو. په نړیوال خبرونه کې راغلي چې پاکستانی پولیس وایي چې دوی د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر د هغه و زمان او یو ولستن نور نن په پنجاب کې ووجل. او د فرانسې ولسمشر د ایران له جمهور رئیس څخه غوښتي دي چې فرانسې ته په رسمي سفر ورسي. دا به وروسته راسي. خو لومړی د افغانستان اړوند خبرونه لرو چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د غورسمیز چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو د دې ولایت په نوراک ولسوالۍ کې د وښونځي 15 کارکونکي تښتولې دي، او په جوزجان کې د جنوبي اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان عبدالغنی له دوه نور کسانو سره وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست یو سرچینه وایي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول چې ملا عمر دوه کاله مخکې په 2013 میلادي کال کې مړ شوی دی، خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړ کېدو په اړه تفسیره نه ده کړې. په دې اړه تفصیل پروانه خبرونه کې اوریدلی سي. د سولې عالی شورا یو غړی او د حکومت لخوا د مرکچی پلابي مشر وای ټاکل سوی له طالبانو سره د سولې دوهم پړاو خبري د پاکستان مرکز اسلام آباد کې د جمعې په ورځ تر سره سي. حاجی دین محمد نن لازادر ډو سر خبرو کول چې په دې پړاو خبرو کې به پر اوربند او باور جوړونی خبري وسی.
پښتر
استعمالات دې بوت کړه چین د وای مخکې د دې احتمال چې په چین کې دا خبره تر سره سی، خو اوس دا معلومیږي چې دا خبره په اسلام آباد کې وسی. پر همدې محل د دوه لوړپوړو پاکستانی چارواکو چینې غوښتل نیمه سرګنسي اسوسییټډ پریس ایجنټس ته ویلي د افغان حکومت استازي او طالبان به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د افغان حکومت او طالبان ترمنځ لومړی پړاو مخامخ خبرې په جون میاشت کې په پاکستان کې وسوي. د غور سیمه چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو د دې ولایت په نوراک ولسوالۍ کې د وښونځي جوړولو 15 کارکونکي تښتولې دي. د غور ولایت ویان عبدالحی خطیبی نن ازادي راډیو ټول چې یاد کسان 13 ورځ د دې ولسوالۍ په پسابن سیمه کې طالبانو له ځان سره بیولې دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. او په جوزجان ولایت کې د جنوبي شي اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان جنرال عبدالغنی له دوه نور کسانو سره وژل شوی دی. د جوزجان د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشینن ازادي راډیو ټول چې قومندان عبدالغنی تیر شپه په خپل میلمستون کې د ځای پر ځای سو انفجاري مواد په چاودنه کې ل خپل وزوی او یو بل کس سره وژل شوی دی. خاشي زیاته کړ چې یاد مواد د وسلوال مخالفین له خوا ځای پر ځای سو، خو وسلوال طالبانو تر دا مهال په دیاړه څنګه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شی بروند کوي.
پاکستانی پولیس وایي چې دوی د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر د هغه دوه سامن او یو لسن نور نن هغه محل ووشل چې وسلوالو هڅه کوله د پولیسو له منګولو خپل مشر آزاد کړي. په پاکستان کې د پولیسو یو افسر سلیم کاروان د ملک اسحاق مړینې تایید کړه. وزیر دی رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي. شپږ کسان چې نیول شوي وو هغوی ځولانه وو. د هغوی لس دولس کسان راغلل بریدې وکړ چې په دې حمله کې زموږ هم شپږ کسان سخت ټپیان شول. ملک اسحاق د امریکا د متحده ایالاتونو په نړیوال ترورستي لیست کې شامل وو، او لشکري جنگوي په پاکستان کې د سلګونو ملکانو د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې اکثر یې شیعه وو. ملک اسحاق څو ځله محاکمه شوی دی، خو کله چې عیني شاهدانو شهادت نه دی ورکړی د برات اخیستی دی. دی د جولای په 15مه له خپلو دوو سامونو سره بیا ونیول شو. موټر سایکل سپرو وسلوالو نن د پنجاب په مظفرګړ کې د ملک اسحاق د خوشي کېدو لپاره د پولیسو پر هغه کاروان برید وکړ چې د دوی مشر انتقاله وه. د لارې په اوږدو نورو پولیسو له هغوی سره نښته وکړه چې د ډزو پر مهال ملک اسحاق او د هغه ملاتړي ووژل شول. له ملک اسحاق څخه د لسګونو هدفي وشنو او له طالبانو او القاعده وسلوالو سره د همکارۍ لپاره تحقیقات کېدل. په یو بل خبر کې په پاکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د زیاتو ورښتونو په نتیجه کې بهیدلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي او شاوخوا درې لکه نور یې زیانمن کړي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي سیلابونو په شمال او جنوب کې 19000 کورونه تخریب کړي دي. راپورونه وایي په خیبر پښتونخوا کې د سیلاب د تلفاتو شمیر 8 د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 19 او په پنجاب کې 11 تر رسیدلی دی. پاکستاني چارواکي وایي دوامدار ورښتونو په پنجاب کې ګڼ شمیر سړکونه او پلونه له منځه وړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیاس وایي ولسمشر فرانسیس اولاند د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په نومبر کې فرانسې ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. فابیاس نن وویل چې د پخپله روحانی ته د فرانسې د ولسمشر بلنلیک راوړی. فابیاس دغه خبره نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره تر غونډې وروسته وکړه. ټاکل شوی ده چې فابیاس به له روحانی سره نن وګوري. فابیاس یو ورځ وروسته تر دې ایران ته ولاړ چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا مغیرینی په تهران کې له جواد ظریف سره وکتل. مغیرینی له جواد ظریف سره تیره ورځ په تهران کې د خبري غونډې پر مهال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ شوی تړون ته اشاره وکړه او ویل
It's an agreement that is a nuclear related agreement but
دا اټوم پاړه یو تړوندې خو په پراخه ساته یو سیاسي تړوندې او یو پراخ تړوندې دا داسې موافقه ده چې دا قدرت لري چې یو نوې سیاسي باب پرانیزي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د او مغیرینی موافقه کړې چې د اروپا او ایران ترمنځ پل وړه کچه د انرژي په برخه کې د همکارۍ پاړه د بشري حقوقو په ارتباط له تروریزم سره د مبارزې پاړه او پر سیمهیزو موضوعاتو خبري وکړي. د ترکیه د کوردانو د ډیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین دمرتاس وای د ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو لوري د سوریه په شمال کې د یو خوندي زونده جوړیدو پروګرام د انخري حچری او په دې ډول غواړي چې د کوردانو د دې هڅو مخاونسي چالته نږدې د ځان لپاره یو سیمه اختصاص کړي. دمرتاس بی بی سی ته وویل د ترکیه پوځي عملیات د اسلامي دولت ډلې پر ضد د دې لپاره دي چې د ترکیه د جنوب ختیځ سرحد په اوږدو یو حایله سیمه جوړه کړي او په دې ډول هغه هدفونه پټ کړي چې د کردستان د کارګر ګوند یاغیان په نقشه کوي. واشنگتن د کردستان کارګر ګوند یا پی کی کی ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري خو په عراق او سوریه کې د نورو کوردي ډلو ملاتړ کوي چې د داعش پر ضد جنګي شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره ورځ ویلی وو چې دا ممکنه نه ده چې د سولې بهیر له کوردي وسلوالو سره چې د ترکیه ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا تر سوال لاندې راولي ادامه وکړي. د کوردانو کارګر ګوند وایي له انقره سره اوربان عملاً هغه وخت پای ته ورسید چې ترکیه د عراق په شمال کې د پی کی کی پر کمپونو تیره اونۍ بمباري وکړه. ملګری ملتونه وایي د یمن د جګړې دواړو خواوو په دغه هیواد کې اعلان شوی بشري اوربان ته درناوی نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسول سټیفن اوبراین تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته وویل د 3 میلیونو یمنیانو لپاره د خوراکي او نورو موادو د مرستو رسولو پلان چمتو دی خو د جګړو دوام یې مخې ته خنډ دی. نوموړي یو ځل بیا په یمن کې د غیر مشروطه بشري اوربان غوښتنه وکړه. په یمن کې له 2 میاشتو راهیسې له واکه د لرې کړای شوي ولسمشر د ملاتړیو او د حوثي اغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف پر روسي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي هوایی بریدونه کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سئ خبرونه او تفصيلي راپورونه پر وې پڼه هم وګورئ او له دوستانو سره شریک کړئ. پته مو ده azadiradio.com. لکه چې وړاندې مو اوریدل د افغانستان ولسمشي مانی منلی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مړ شوی دی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونه پیاوړي نه ګڼي خو وایي په وړاندې یې ګډه مبارزه پکار ده.
دغه ډله پخوا هم پیاوړي نه وه، اوس هم پیاوړي نه ده. په افغانستان کې دغه نوې پدیده ده د نفوذ کوشش کوي، مګر تر اوسه پورې دې د پیاوړتیا خبره نه شو کولای.
په کندوز کې د یو روغتون مخ ته 14 سوی د تلفات یڅ دي،
یو لس مجروحین مخ ته تر اوسه پورې راغلي شمخانه ته او دوه شهیدان دي، ټول ملکی خلک دي.
که وختونو راپورونه هم لرو په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقوقو او هم د مخکښو شوز دوه ونیس پروګرامونه مهیروي. د خبرونه مو تر دریو بجو ده چې ظفر به ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. زموږ غله ازادي رادیو اوري. دوستانو، یو تازه خبر وای چې د افغانستان د جمهور ریاست یو سرچینې منلی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د سرچینې د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی دی، خو تر اوسه طالبانو د خپل مشر د مړ کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. اسدالله الدین د کابل په سټوډیو کې دی له نور جزئیاتو سره.
ډېره مننه فریبا جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. وروسته له دې چې د فدایي محاس په نوم له طالبانو یو جلا شوې ډلې د ملا محمد عمر د مړینې خبر ورکړ، اوس د افغانستان جمهور ریاست هم تاییدوي چې د طالبانو مشر په 2013 کال کې مړ شوی دی. دا خبره د جمهور ریاست یو موثق سرچینې څو شپې وړاندې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. دا په تاسې حال کې د څو ورځې وړاندې له طالبانو نه جلا شوې ډلې فدایي محاس وویل چې د طالبانو د ډلې مشر ملا محمد عمر وفات شوی او ځکه دوی هم له طالبانو څخه جلا شوي دي. په دې ورسره کې بیا د نیوز په نوم د پاکستاني ورسنۍ ویل چې ممکن د ملا عمر زوی محمد یعقوب چې شپږ ویس کال عمر لري د طالبانو رهبری په واړه واخلي. البته د دینوس په رسنۍ کې دا نه ویل شوی چې ملا عمر وفات شوی او کنه، خدا ویل شي او کچیر طالبان موافقه وکړي ممکن د ملا عمر شپږ ویس کلن زوی محمد یعقوب د طالبانو رهبری په غاړه واخلي. له دې وړاندې هم څو ځله د ملا عمر د امریکایدو خبر ورکول شوی، خو طالبانو تر اوسه دغه راپور نه رد کړی دی او دوی وایي چې د ملا عمر ژوندې دی او د امنیتي ملحوظاتو له امله دوی ځای او ادرس نشي مشخص کولای او دغه راز غږ او تصویر نشي خبرولای. خدا ځل د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې خبريږي چې له وسوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې او څه پرمختللې دي. څو ورځې وړاندې په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره مخامخ رسمي خبرې وشوي او ټاکل شوی راتلونکي جمعه بیا په اسلام آباد کې طالبانو سره د سولې خبرې وشي. دا چې د ملا عمر د مړینې خبر په اوس وخت کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې پرمختللې دي، څه غیظ به د سولې په بهیر وکړي، په دې اړه د نور جزئیاتو لپاره همدا شیبه د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داوود سره د ټلیفون په کرخه دی. حاجی صاحب، خبرونه ته خراغلی، د ملا عمر د مړ کېدو خبر په خو هم خبر شوی او اوس بیا په داسې حال کې خبرېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ګرمې شوې دي، څه غیظ به وکړي د سولې پر روانو خبرو او روانو پرمختګونو باندې؟
زما په اند باندې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او ټول هیوادوال زمونږ په دې باندې خبر دي چې پاکستانیانو د ولسمشر اشرف غنی سره تقریبا اته نه میاشتې مخکې دا وعده کړې وه چې موږ طالبان تاسو سره مذاکرات ته کښېنو او لومړی پړاو هم د دې مذاکراتو رسمي په مری کې خلاص شو. تر دې هدف پورې داسې فکر کېږي چې طالبان غواړي چې د کابل حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېنن، یعنی پاکستان یو ډول په دوی باندې فشار راولي چې تاسو یا خبرو ته کښېنئ یا د دوی په مشرتابه کې بدلون راولي. نو زه فکر کوم چې یو عامل دا هم کېدای شي چې د پاکستان ډېر زیات فشار دی په طالبانو باندې چې یا تاسو مشرتابه باید حاضر شي خبرو ته د افغانستان حکومت سره، او که نه حاضرېږئ موږ په مشرتابه باندې تجدید نظر کوو. یو لامل دا هم کېدای شي. دویم لامل زما د نظره که چېرته ملا محمد عمر اخوند په واقعیت سره لکه څنګه چې دا خبرونه او رسنیو کې دا راځي دا وفات شوی، نو دې کې اصلي مسله دا ده چې د دې کدی ژوندی وای کېدای شو چې طالبان یو لاس په یو وخت له په دې راتلونکي مذاکراتو کې د کابل حکومت سره ناست وای، یعنې په سولې باندې اغېزې به ډېرې وي. اوس که چېرته ملا محمد عمر اخوند نه اوسي او د دې په غیاب کې بل سره مشرتوب ترلاسه کی، نو بیا په هغه صورت کې دا خبرې مشکلات سره مخ کیږي.
بله جناب حاجی صاحب، جناب حاجی صاحب، بیرو بخی، اوس چې دا خبر خپور شو خو تر اوسه هم طالبان نه دی تایید کړی، فکر کوي چې د سولې دویم پړاو خبرې چې راتلونکي جمعه په اسلام آباد کېږي دا به تر سیوري لاندې راولي او نتیجې به لکه څنګه چې افغان ولس ورته هیله مند دی او سرګی پلار دی، نتیجې به حاصل ملموس نه وي؟
راته به شکه په هغه صورت کې چې ملا محمد عمر اخوند نه وسی د طالبانو مشرتابه تقریبا په بدلی برخو باندې تقسیمیږي. بیا کله چې دا تقسیمیږي هغه طبیعي خبره دلته داعش تیار په کمین کې ناست دی. نو یو شمېر طالبان د دې په ځای چې د افغانستان دولت سره مذاکراتو ته لاړ شي بیا هم جنگ ته ځي. یعنی زه فکر کوم د دوی مرګ د افغانستان یا د سول د مذاکراتو په ګټه نه دی. که چېرته دا وایي خبره یو لاس وه تقریبا تر اویا اتیا فیصد پورې د طالبان اسلامی تحریک په خبره او دریز به یو کې دې شو چې هغه سول ته ولار جوړ کړی و او په دغه صورت کې کچیر ته د نوې سی بل مشرتوب را منځکې ته دې خبره ده چې طالبانو لیکي پاشل کیږي او تقریبا په څو ډلو باندې به یو ډله به سونه کوي دوه ډلې نور به
بله ډېره مننه دې صاحب کور آباد د خبرونه وخت کم دی حجی صاحب تاسو نه ډیر مننه فریباجان باید وایم چې موږ هڅه کوو چې پراتلونکو خبرونه کې د طالبانو نظرونه هم له ځان سره ولرو په دی اړه او په دی اړه نور وضاحت لوریدونکو سره شریک کړو
بله ډیر مننه دوستانو اسد الله الدین وی چې تازه راپور پړای مشته جزئیات راکول دوستانو ومورتل چې د افغانستان د ولسمشری مړی تایید کړی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مرسوې دی کتم تر اوسه طالبانو د خبره نه د منلې خو ټکا سوی د افغان ولسمشر ویان په شاوخوا ډیر شو دقیقو کې په دې اړه یو خبری کانفرنس ولري او په کابل کې به دغه خبر په رسمي ډول اعلان کړي نور جزئیات به خبريالانو سره شریک یو پدې اړه به تاسو هم تازه جزئیات خبرونه راپورونه تحلیلونه عمر کې د ورځې پوجدو کې له ازادي رادیو څخه ووري اوس په راسو دي چې مولا محمد عمر څوک احمد شبر د نوموړي ژوندلیک ته کتنه کړې ده چې جزئیات پر سر شریکي
مولا محمد عمر له 1989 میلادي کال تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د رژیم مشر وو مولا عمر یو لهغه کسانو چې د امریکا متحده ایالاتونو په سیګر زیدل مولا عمر په 1995 کال کې د کندهار په نوډه کلی کې په یو بیوزل کورنۍ کې وزېشت ویل کیږي چې له پلار یې نه کور درلود او نه هم ځکه د پلار هم مولا او د مولا عمر پلار چې کله مړ کېده د دې د درې کلونو د له پلار یو زوی وو بیا یې مور د لتر مولوی محمد انور سره واده وکړ او درې ناسکه ورونه او څلور خويندې وزېشتې مولوی انور مولا محمد عمر ته ابتدایي دینی تعلیمات ورکړل بیا د دوی کورنۍ او رزګان ته ولاړه او هلته تر په یو جماعت کې امامت پیدا کړ کله چې د پخوانی شوروي اتحاد پوجان افغانستان ته راغلل مولا محمد عمر شاوخوا 19 کلن وو هغه وخت د کندهار په میوند ولسوالۍ کې وو او له مجاهدینو سره یو ځای شو مولا محمد عمر د مولوی محمد خالص د اسلامي حزب د قومندان مولا نیک محمد په جبهه کې وو په کابل کې د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې د مجاهدینو ډلو په خپلو کې جګړه پیل کړې د مولا محمد عمر په مشهد طالبانو تحریک له کندهار پیل شو او بیا یې کابل په 1996 میلادي کال کې ونیو مولا محمد عمر د خپل نږدې 15 کلن واک پر مهال په کندهار کې پاتې شو مولا محمد عمر په دې موده کې د القاعده شبکې له مشر اسامه ابن لادن سره نږدې اړیکې پیدا کړل او په 2001 میلادي کال کې چې کله په نیویارک او واشنگتن کې القاعده شبکې تروریستي بریدونه وکړل مولا عمر د اسامه ابن لادن دفاع وکړه او د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو چې کله په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر ضد هوایي بریدونه وکړل او دا رژیم یې نسکور کړل کړ مولا عمر ترای تم شو او له 2001 کال راورسته د مولا عمر وخت په وخت چاپی اعلامی خبرې دي خو د ویډیو چې کله خبره شوه د هغه هم چا نه د تایید کړي او داسې ویډیو هم نه د خبره شوه چې هغه ثابت کړي چې دا مولا محمد عمر دی او د عکسونه هم ډیر لښخ خبره شوه دي او اوس ویل کیږي چې له 2013 کال راهیسې مولا محمد عمر وفات شوی دی
بله مننه شبر صاحب تاسو نه چې دغه معلومات مو د دوستانو سره شریک او اوس به دوستانو په همدې موده کې چې د مولا محمد عمر یعنی نوم ډیر نخستل کېده د په غیاب کې د مولا اختر محمد منصور نوم ډیر اوریدل شوی دی په دې اړه هم موږ یو مرکه درتلرو چې هغه به ورس ترسي دغه راز د طالبانو یو په خوانی قومندان اکبر هغه چې د جهاد په کلونو کې یا د جهاد د کلونو رئیس مولا محمد عمر پیژن یا اوس د افغانستان د اشغورنی د غورځنګ مشر دی هم له ازادي رادیو سره خبري کړې دي فرشتانه گاور سره مارکه کړې ده چې تاسو ته دروورو
د روسانو په وخت کې مرده طالبانو په نامه باندې شورا درلوده او د شورا مشر یې زه ومه نو په هغه کې په شورا کې دوی مر سره نو موږ د نیدو سره پیژنو چې مليدلی ملي ډیر مليدلی دی په عملیاتو کې زما سره په میاشتو د دوی انډیوالانو مل برادرو د ټول را سره ملګری سیوی دي او د زه پیژنم شي پیژنم را معلوم دی او د پاپا پاپا سره باندې معلومات سره لرم
کله چې دا د طالبانو رژیم منس نلارل دا بیا اخرنی زل تاسو ته معلوماتو د کوم ځای کې د پاکستان کې او په افغانستان کې اوسېدو
نه دا معلومات نسته سره، نو په دغه نسبت باندې چې چا ته معلومات نسته دا ول سره دا اوسېدل ډېر خوپیه و، چاته دا نه معلومېده چې په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، که په افغانستان کې چیرې دي که په پاکستان کې چیرې دي. نو په دغه نسبت باندې تر اوسه پورې دا خبره سرګنده نه ده، لکه خلک چې وایي چې دا مدمر اخوند مړ شوی دي. نو زه خپله دا وایم چې اوس دا خبره لږ په شک کې پاتې ده، او د دې ملګري چې دي دا خبره نه تاییدوي او دا ردوي.
تاسو وویل چې دا ډېر زیات نږدې تاسو سره په جګړو کې پاتې شوی ده، څرنګه قسم انسان د سیاسي د لحاظ نه دا څنګه سونه اوخیار سره دی د جنگ د لحاظ نه تاسو لږ معلومات ما ته راکړئ؟
ملامد مرا خون خپل شم جهاد او یوانو شانی د شجاعت یاد او چې سترګې په جهاد کې ورکړي و دلاس، او نور هم په طبیعت والا سړی و، او د سړی و چې د شنو و چې په سیاست کې ډیر رسیدلی سړی و، یا په جهاد کې و په دغه کې ښه سړی و، او په طبیعت کې ښه سړی و. دا په دې نسبت باندې نو په باندې یو څوک اسا په خپل ګروپ په خپل تاکي راجمسي و چې دا خلکو ترمنځ د یو منل سوی سړی و.
دا دوه ورځې کې د سولې دوام پراو خبرې شروع کیږي، تاسو څه فکر کوئ داسې خبرونه چې اوس راځي نو دا سولې خبرې سبوتاژ کول دي، یا د دې خبرو بیا د سولې خبرو باندې څونه اثرات کیدای شي؟
زه دنیا دا چار چا دا خبره کړي هغه په افغانستان کې زما فکر صلح نه غواړي، ځکه چې که دا کیسه رښتیا هم پیښه یې ملامد مره خو په افغانستان کې نه، نو بیا دا په دې وخت کې بیا ضرور دا و چې دا خبره نه وای د سوی سوچ په افغانستان کې په یو صلح راغلی وای، افغانستان خلک د دې مشکلات او د دې دربدری او د دې فقر او مسکرات او د دې احتیاج او د دې تخلاصي وای، بیا که دا خبره ښکاره شوی بیا با کوم نو زما فکر باندې دا چې هر څوک دغه کې دا به هغه څوک خامخا چې نورم په افغانستان کې جنگ غواړي او په افغانستان کې صلح نه غواړي.
دا اختر محمد منصور څوک دی؟ دا څنګه کس دی چې اوس د سولې خبرو ته مشري کوي؟ دغه په مشرتوب کې د سولې خبرې کیږي په پاکستان کې؟
اختر محمد منصور هم دغه پیژنم، لکه ما چې د ټول د مقدم لا مدمره خون په باب کې هغه هم د جهاد په وخت کې نور د دې نږدې جبهه و دی چې د چا سره و هغه عمر بس تقریبا متفق خلک و، د یو دغه خزی خلک و. اختر محمد منصور هم په خپل دغه کې ښه سړی دی و ښه مجاهد دی و، او په خبره باندې تر ډېره حده پوهېږي، او دا په هر وخت کې داسې په دغه کې داسې مشر پاتې شوی دی د طالبانو په وخت کې د انوردي وزیر و. نو هغه هم کولای شي زما فکر باندې چې په افغانستان کې د سولې خبرې مخته یوسي.
دستانو د افغانستان د ژغورنې د غورځنګ مشر سید اکبر هغه و چې د جهاد له کلون رئیس له ملا عمر سره پیژندل او د هغه د شخصیت په اړه د ازادي راډیو سره خبرې کړې وې. یو پښتنه بل ده چې د ملا عمر د غیابت په وخت کې د هغه پر ځای چا دغه کار کوي، لکه چې مخکې سید اکبر هغه هم اشاره ورته وکړه. ملا اختر محمد منصور دی چې دغه نوم ډیر اوریدل سوی دی، او ته د طالبانو په استازیتوب د سولې مذاکراتو ته هم کسان لیږلې دي. خو دغه کس یا ملا اختر محمد منصور څوک دی؟ په دې اړه بیا زموږ همکار نوریاس نوری له احمد سیدی سره خبرې کړې دي، او سیدی هم په دې اړه څرګندونې لري چې ملا عمر څنګه وژل سوی دی او څوک.
ملا عمر اختر محمد منصور عبداللطیف منصور ورور دی او پخوانی منصور چې یو وخت وزیر وو د مجاهدین او وخت کې د هغه زوی ده. دی اصلن د پکتیا دی، اصلن د پکتیا دی، اما عبدالقیوم ذاکر کندهاری دی. تاسې معلوم ده چې یو نیم کال مخکې عبدالقیوم ذاکر د بغاوت لپاره آیسای دی بندي کړ، وروسته زمینه آماده شو چې اختر محمد منصور د ملا عمر چاره وکړي. یعنی اختر محمد منصور د ملا ګل آغا په همکاري چې د ملا عمر خپلوان دي، داسې اطلاعات ده چې هغو ملا عمر له منځه وړی. اوس استخبارات پاکستان او اختر محمد منصور لګیا دی چې د دې ایران دپاره کوم بهانه جوړ کړي چې څنګه ایران شو چې یو سړی دوه کاله کېږي چې ما دا اوس به اعلان کېږي. دا چیرې و؟ اوس مصروف ده چې یو بهانه پکې پیدا کړي.
تر اوسه پورې د مولا عمر په غیاب کې ډیر ځلې د نوم اوریدل کیږي. په وروستیو کې د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو استازي هم د استولي وو. که چیرې دغه خبره رښتیا شي چې مولا عمر په هر دلیل چې وي نور نشته، مړ شوی ده یا وژل شوی ده، د طالبانو مشري اوس اختر محمد منصور کوي؟
طالبان کوم جلسه نه دي کړې چې اختر محمد منصور رهبر تعین کړي، دی خپل ځان رهبر بولي. اما طالبان په منځ کې مخالفت ده، د دې په مخالفت ده چې لطیف منصور، اختر محمد منصور، ملا ګل آغا طرفداري کوي د اختر محمد منصور نه، او ملا ننی نورالدین ترابی هغو تلاش کوي چې ملا اختر د ملا عمر سوی یعقوب رهبر
دغه د اختلافاتو تاسو یادونه وکړه. دغه اختلافات به د سولې پر روانو خبرو چې اوس نوې پیلېږي یا پیلېدونکې دي رسمي خبرې په دې باندې به څه اغېز وکړي؟
یا دا مذاکرات خو بیرې شکل نه پېژنې لري. اول د طالبان په منځ کې اجماع ملي وجود نشته. مثلا د اختلاف احمد ګروپ سره مذاکره کوو، بیا نو ملاقات مذاکره به څه کړو، ګلبدین حکمتیار به څه کړو، حقانی به څه کړو، نور منصور دارنه به څنګه کړو؟ دا خو اجماع ملي نشته. نن په کابل کې هم د ډاکټر عبدالله اشرف خلی په مرز طالبانو سره مذاکره و نور ملت نه پاتره دا فکرش مې خو یو دفتر ما دی چې نسل او دا سپاسی ده نور نتایج کوم فيلم معلوم ده.
د سیاسي چارو څېړونکی احمد سیدی و چې وایي ملا محمد عمر په خپل مرګ نه دی مړ سوی، بلکې د طالبانو ډلو ترمنځ د اختلافاتو له کبله وژل سوی دی. دوستانو، د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل سوی دوې ورځې وروسته د جمعې په ورځ په پاکستان کې د سولې خبرو دوهم دور وسی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربند اعلان سي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدله سي. پام دیال کې د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود وي. او اوس چې د ملا محمد عمر د مړینې خبره کیږي، نو که چیرې دا خبره افغان حکومت او هم په خپله د طالبانو لخوا په رسمي ډول تایید سي، نو دا به د سولې پر خبرو څومره اغیز ولري؟ تاسو کولی سئ خپل نظرونه موږ ته د اس ام اسونو له لارې راولېږئ.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس موږ زو یوې بلې موضوع ته کته هم د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د فعالیت له نظره یو پیاوړې ډله نه ګڼي، خو وایي چې ګواښ یې موجود دی او باید په وړاندې ګډه مبارزه وسي. نور حال په دې اړه د اجمل تورمن پر راپور کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې ونوي او بهرنۍ پدیده ګڼي او وایي چې د دغې ډلې په وړاندې مبارزه باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه وي. د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې داعش ډله نه پخوا په افغانستان کې پیاوړې وه او نه اوس پیاوړې ده، خو یو ګواښ دی چې باید په وړاندې نړیواله مبارزه وشي.
دغه دل په خو هم پیوړې نه و وسم پیوړې نه ته افغانستان کې دغه نوې پدیده ده د نفوذ کوشش کوي، مګر تر اوسه پورې د دې پیوړتیا خبره نشو کولای، خو خطر شته، ګواښ شته، او دغه ګواښ سره مقابله یوازې د افغانانو وظیفه نه ده، بلکې باید نړۍ برخه واخلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د چاریو شمیر څېړونکو له دې وړاندې ویلي د دې ډلې د فعالیت هدف دا دی چې د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو او روسیې ته ځان ورسوي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش یو شمیر مهم کسان ووژل شول او ملي امنیت وایي چې د دې کسانو په وژلو سره د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شول. په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر ناراضي ډلګیو ورسره خپل بیعت اعلان کړی دی او له دوی سربیره یو شمیر بهرني جنگیالي هم تر څنګ ولاړ دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي په دې باور دي چې د طالبانو د یو شمیر ډلګیو بیعت له داعش سره د هیواد امنیتي وضعیت له جدي ګواښ سره مخ کولای شي. د مشرانو جرګې منشي نجیبې حسیني ازادۍ راډیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې نو موجود، همدا طالبان ول چې یو بیرغ راټیټ او بلې پورته کړ.
خود داعش در افغانستان وجود نداشت متاسفانه نمی
خپل داعش په افغانستان کې نو لبد مرغه همدا طالبان چې په افغانستان کې و سپین بیرغ کښته او تورې پورته کړ دوی غواړي په یو بل ډول خپل جنگ ته ادامه ورکړي چې زما پاند افغانستان ته به یو لوی ستونزه جوړ کړي
مشکل بزرګ بر افغانستان خلقت کړ
بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي حکومت د دغه ډلې په وړاندې ناتوانه ګڼي او ولسی پاتونونو ته په اشاره سره وایي چې باید خلک یې تر څنګ ودی د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي شکیبا هاشمی
حکومت هیڅ هم نسی کولای د جګړې پالیسی د افغانستان په لاس کې نه ده کونه حتمان بریالي کېدو بل لاره نسته غیر له دې چې د افغانستان خلک په خپل راټول سي او دوی ته غاښماتونکي جواب ورکړي
د چارو شمیر کار په هان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په افغاني ټولنه کې بریاني نه بولي او وایي دغه ډله نشي کولای شي په افغانستان کې شته دینی ټولنیزو او فرهنګي ارزښتونو ته په پام سره خپل د فعالیت کړی پراخ کړی
په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه مو د ملي امنیت شورا څرګندونې واورېدلې وسم دوه بجې او دېرش دقیقې دی احمد شیبر په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان د جمهوری ریاست یو سرچینوی چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر وفات شوی دی د سرچینې د نوم نشودو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې مولا عمر دوه کاله مخکې مړ شوی دی د افغانستان د سولې عالی شورا یو غړی او د حکومت لخوا د مذاکرات او د پلاوی یو مشر وای چې ټاکل شوی د طالبانو سره د سولې دوهم پړاو خبري د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې بل سبا شروع شي په جوزجان ولایت کې د جنبش اسلامي ګوند یو پخوانی قومندان جنرال عبدالغنی له دوو نورو کسانو سره ووژل شو پاکستانی پولیس وای چې دوی د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې مشر د هغه دوه سامن او یولس تنه نور نن هغه مهال ووژل چې وسلوالو هڅه کوله د پولیسو له منګولو خپل مشر آزاد کړي په پاکستان کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د زیاتو رښتونو په نتیجه کې بهیدلو سیلابونو یو اتیا کسان وژلي د ترکیه د کوردانو د ډیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین دمیرتاس وای د ترکیه او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د سوریې په شمال کې د یو خوندې زون د جوړېدو پروګرام د انقره هڅري او په دې ډول غواړي چې د کوردانو د دې هڅو مخه ونیسي چې هلته نشتې د ځان لپاره یو سیمه اختصاص کړي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیاس وای ولسمشر فرانسیس اولاند د ایران ولسمشر حسن روحانی ته په نوامبر کې فرانسې ته د ورتګ بلنه ورکړه
احمد شیبر نه په مننې سره اوسم اقتصادي خبرونه اورو
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خبري په شمال زون کې د غالي عبدلو د ټولنیز شورا مشر خبرداري ورکوي ک به هته د افغاني غالي د قاچاق مخونني ولچینو دوی به په بهر کې د افغاني غالي د عبدلو په برخه کې پانګونه وکړي د دې ټولنی مشر ستار بیگزاد ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 20 لکه متر غالي عبدل کیږي چې لدې جملې څخه 15 لکه متر په شمال زون کې تولیدېږي د نومړي پوینا لدې جملې نه 15 زره متر په افغانستان کې خرڅيږي او نور لیه په غیر قانوني توګه پاکستان ته قاچاق کیږي شغلی بیگزاد اندیشنه څرګنده کړه چې پاکستان ته قاچاق شوی غالي د پاکستانی مارک او نشو په لګول سره په اروپایي او امریکایي هیوادونو کې په لوړوي بای خرڅيږي چې دا مسله د افغاني غالي هویت او لدی په لور د هیواد اقتصاد سخت زیان رسوي د ملي تدارکاتو د اداري مسولینو وایي چې د عامه تدارکاتو د اصلاحاتو د ریفورم پروسه پیل شوې ده د افغانستان د تدارکاتو د ملي ادارې ستر سلاکار محمد سهیل کاکړ ازادي رادیو ته ویل چې د ملي تدارکاتو په برخه کې به د پام وړ اصلاحات راشي هغه زیاته کړه چې د هغو 250 قراردادونو له جملې څخه چې په تیر او روان کال کې پکې پرمختګونه شوي نه دي د تدارکاتو ادارې 201 ستر او واړه قراردادونه تایید کړي دي وروسته خبر ده چې د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسولین وای چې دغه ولایت د محصولاتو د زیرمه کولو لپاره د سړو خونو جوړېدو ته اړتیا لري د دې ولایت د کرنې ریاست د میکانیزه برخې رئیس محمد الله منلی ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال د سړو خونو د نشټوال لکبله د دې ولایت محصولات بهر هیوادونو ته صادریږي او د ژمي په موسم کې بیرته دغه محصولات په لوړ بیه افغانستان ته ورديږي
خصوصا د هلمند یا د زینې د نورو ولایتو محصولات مستقبل وینو چې ګوندې هیوادو ته الته پروسس کیږي د هلمند یا په افغانستان کې د پروسس ماشینانه ست او الته په یو خونه کې ساتکیږي دوه میاشتې درې میاشتې وساتې بیرته همدغه شان بیرته افغانستان ته راځي
ښاغلی منلی ټینګار کوي که حکومت په هلمند کې سړی خونی جوړ کړي د بزګرو د اقتصادي ودې ترڅنګ به نور ولایتونه هم د هلمند له محصولاتو څخه برخمن شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ یو شل پوله، یو ایرو و شپېته افغانۍ یو دېرش پوله، یو پونډ در نوي افغانۍ یو شپېته پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ یو پنځه پوله، د اماراتو یو درهم شپاړس افغانۍ یو پنځه څلوېښت پوله، زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه نه اتیا افغانۍ او زر ایراني تومان اتلس افغانۍ یو شپېته پوله.
دوستانو تاسو زموږ غله ازادي رادیو خبري ازادي رادیو پرمندني سپدولس شپژنوي او پر اف ام 3.5 سپا په ټول افغانستان کې صاف او وازي اوریدلایسي. دغه راز موږ په دې خبرونه کې نور مسائل هم لرو، خو په سر کې دلته یو بل راپور لرو چې پاکستانی پولیس وای چې د لشکر جنگوي مشر وژل سوی دی. دا چې جزئیات یې څه دی زموږ همکار زبی شفق به نور معلومات راکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه پر سهار د ایالت په مظفرګر سیمه کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د لشکری جنگوي په نامه د یو پاکستانی تروریستي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. پاکستانی رسنۍ د پنجاب ایالت د تروریزم ضد ادارې د امنیتي چارواکو په حواله ویلي دغه عملیات د پنجاب ایالت مظفرګر نومي سیمې ته نږدې شوي، چې په نتیجه کې د ممنوع ګرځول شوي لشکر جنگوي ډلې پخوانی مشر ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای ووژل شو. د پولیسو په وینا د وژل شوو کسانو مړي د سیمې نږدې روغتون ته لېږدول شوي او زیاتوي چې په دغه نښته کې شپږ پولیس هم ټپیان شوي چې د دوو روغتیایي حالت پکې مرګونی دی. د امنیتي چارواکو په وینا د پنجاب د تروریزم ضد ادارې امنیتي ځواکونو په ملتان کې ملک اسحاق له خپلو دوو زامنو سره یو ځای د جولای 15 نیټه نیولی او تر تحقیقاتو وروسته یې د ورکړل شوو معلوماتو پر اساس د وسلې ترلاسه کولو لپاره هغوی له ځان سره مظفرګر ته لېږدول چې هلته پرې وسلوالو د ملک اسحاق د ازادولو لپاره ناتره حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دغه نښته کې وژل شوي لس تروریستان د تحریک طالبان پاکستان او القاعدې شبکې غړي ول چې د ملک اسحاق د ازادولو په موخه یې پرې په درنو او سپکو وسلو حمله وکړه. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د مذهبي تاوتریخوالي ورته لمن وهلو او د شیعهګانو او نورو کسانو د وژلو ډېر تورونه پورې ول چې څه کم 15 کاله یې په زندان کې تیر کړي ول. که څه هم هغه په 2018 میلادي کال کې له زندانه خوشې شوی و، خو تر خوشې کېدو وروسته یې هم د پولیسو تر سال لاندې ژوند تېراوه. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په خبرو کې ملک اسحاق په پاکستان کې د ویر یو تر سمبول بللی او زیاته کړې دا چې نوموړی په ډیرو تروریستي پیښو کې ککړو، خو د ثبوتونو د نشتوالي له امله به هر ځل له زندانه خوشې کېده. ملک اسحاق لومړی د ممنوع ګرځول شوي سپاهي صاحب په ډلې غړی او خو وروسته په دې ډله کې د اختلافاتو له امله پر 1969 میلادي کال د تنظیمي لشکر جنگوي په نامه یو بله ډله جوړه کړه چې په 2001 میلادي کال کې د پرویز مشرف په مشرۍ د پاکستان پوځي حکومت دا ډله هم ممنوع ګرځله او پر فعالیتونو یې ورته بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې لشکر جنگوي ډلې د تحریک طالبان پاکستان او همداراز له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لرل او په پاکستان او نورو هیوادونو کې به یې تروریستي فعالیتونه په ګډه تنظیمول. پر ملک اسحاق په پاکستان کې د شیعهګانو پر وژلو سربیره په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ پر ملي لوبډلې د برید تور هم پورې و چې په نتیجه کې د پولیسو په ګډون و کسان وژل شوي ول. د یادونې وړ ده چې پر پاکستان سربیره د امریکا متحده ایالاتو هم پر 2002 میلادي کال د ملک اسحاق لشکر جنگوي ډله یو تروریستي ډله وبلله او د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړه.
و امریدل چې پاکستانی چارواکي وایي په پاکستان کې د لشکر جنگوي مشر وژل سوی دی. او سمورته د افغانستان اړوند یو بل موضوع ته، د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د موټر بم چاودنې ډیر لسوتنه ته مرګ جوړ لړول ده. دا چاودنه نن سهار د کندوز د حوزوي روغتون مختصوي ده چې د چارواکو په خبره د پیښې قربانیان ټول ملکی خلک دي. اجمل اریان له سیمې څخه راپور لري.
په کندز ولایت کې د موټر بم چاودنې له کابله دیار لسنو ملکی خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندز ولایت د حوزوي روغتون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د چهارشنبه ورځ د نوموړي ولایت د حوزوي روغتون مخې ته د موټر بم چاودنه وشوه چې له کابله یوه ښځه او یو نارینه وژل شوي، همدارنګه یولس تنه نور ټپیان شوي دي چې ټول ملکی وګړي دي. د کندز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل د دغې پیښې په اړه کې ازادي رادیو ته داسې وویل،
یو انفجار سره په عام سړک کې چې دغه کابل یو لس مجروحین متترو سپر راغلي شمخانه ته او دوه شهیدان دي، چې په دې دوه شهیدانو کې یو نفر خاص سره ده او یو نارینه ده. او مجروحین هم ټول ملکی خلک دي چې زیاتره سوارلی دی موټر وا او موټر هم تخریب شوی دی سوارلی هم مجروح دي مجروحین په جمله کې یو نفر حالت وخیم ده نور نسبتا ښه دي چې ټولو ته په سره وخت رسیدګي شوی ده او اوس هم مریضان درملنې لاندې دي
په همدې حال کې د کندز د امنی قمندانۍ ویاند سید سرور حسینی هم دغه پیښه تاییدوي حسینی وویل چې د دغه پیښې هدف تر اوسه پورې روښانه نه دی خو په اړه یې څېړنې روانې دي خو تر اوسه پورې د دغه پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی د یادونې ده چې په دې ورستیو کې په کندز ولایت کې نامنویو زور اخیستی دی چې له کابله یې د دې ولایت ټول اوسیدونکي ډېر په اندېښنه کړي دي د ویلو وړ ده چې څلور میاشتې کېږي د کندز ښار پورې اړوند د ګلتیپی سیمه همدارنګه څه باندې یو میاشت کېږي د دې ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ لا هم د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي چې له امله یې د دغو سیمو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
تاسی ازادي رادیو ری کچيري د انټرنټ اسنتيالري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه هم واوري او راپورونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com دوستانو مخکې تر دې چې دوه نیوز پروګرامونه تورسو یو بل مرکه لرو البته د اداري فساد په اړه د پکتیا ولایت ګمرک لوی مدير صدیق احمد خیل وای د پیداره کې فساد نست او د بچات د چا غیر قانوني غوښتنې و نه مني ل شاغلي احمد خیل سره زموږ خبريال داود تپان مرکه کړی ده
د پکتیا ګمرک تیر کال هم الحمدلله په خپل پلان کې ډیر کامیاب و مخته ولاړو ډیر لاستراولنې لرلې چې تیر کال تقریبا مونږه وتوانی دو چې د خپل راکړ شوی پلان نه وت څلوېخ په صدا مخته لوټ شو په دا حساب ویلی شو چې موږ خپل پلان هم عملي کوو څلوېخ په صدا وړاندې هم تللی وو او سا کال هم الحمدلله د تیر کال په پرتله په مخ روان یو او خپل راکړ شوی پلان چې سا کال نسبت تیر کال ته ډیر دروند او ملامتونکی پلان دی خو بیا هم په د خدای په توکل او د خپلو مامورینو او د مربوطه ارګانونو په همکارۍ سره کولی شو خدای ته امید لرو چې خپل پلان لاسته راوړو پلان عملي هر کال بل کال ته تقریبا 30% الی 40% پلان زیاتیږي خو کله کله دغه سې کیږي چې بعضو ادارو ته د خپل وست وان مطابق پلان ورکوي مثلا مونږ په تیر کال کې 3.6 میلیونه افغانۍ پلان لرلو او مونږ وتوانیدو چې 549 میلیونه افغانۍ جمع کړو چې دا یو ډیر لوی رقم و او نو موږ ته باید دغه مطابق 30% لوړ ټارګټ راکړی وای پلان یې راکړی وای خو څو وایم چې خوشبختانه یا په هر شکل خو خوشبختانه چې دوی هم د پکتیا ګمرک اوس د سیالو ګمرکو په قطار کې ارزښت لري نو ځکه یې هغه 30% چې کوم ټارګټ لوړیږي هغه په نظر کې ونه نیولو په یو لویه کچه غټ ټارګټ یې راکړ چې ساکالې 800 میلیونه ټارګټ راکړی چې دا
تر اوسه پورې دا د شپږ میاشتې پوره کېږي عواید مو کومې کچې ته رسېدلي دي
د تیر کال په پرتله سا کال زمونږ عواید 50% په مختللي یو د تیر کال په پرتله سا کال په دې دوو روبو کې یا په شپږو میاشتو کې 50% موږ مخته یو او د راکړ شوي ټارګټ سره تقریبا خوله په خوله یو امید دی چې دغه د ژمي چالشونه او دغه امنیتي مشکلات دلته قومي ستونزې چې تاسو هم په دې کې شاهدان یوئ دغه ټول د دې سبب شوي چې مونږ ډیر پیشرفت ونه شو کړلای امید دی چې د پاتې شپږ میاشتې به زمونږ ښه راسته راوړنې وي او مونږ به د راکړ شوي پلان ډیر په مخ لاړ شو
د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیلو چې وای د تیر کال پرتل د ساش کال په شپږ میاشتو کې د دغه ولایت په وایدو کې اته 50% لوړوالی راغلی دی. دوستانو مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو اساسي او بشري حقونه او هم د مخکښ شوزو پروګرام ته ورسو، یو ځل بیا یادونه کوم چې د ازادي راډیو د نن ورځې د سر موضوع یا سر خبره دا ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست ځینې سرچینې دا تاییدوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په 2013 کال کې مړ شوی دی. په دې اړه بیلابیل غبرګونونه، تحلیلونه او مرکې کولی سي د ازادي راډیو له لارې واوري. دغه راز ټاکل شوی دی چې د افغانستان د دولتي رسنیو یعنې ملي راډیو تلویزیون د لارې هم په څو شیبو کې په دې اړه یو خبری کنفرانس ورکړل سي او خبریالانو ته په دې اړه دقیق جزئیات په رسمي ډول په ډاګه سي. نو هر پرمختګ چې وسي تاسو ازادي راډیو سره وسي او ځان له تازه خبرو خبر کړئ. په همدې حال کې کچېری دا خبره د افغان حکومت او په خپل د طالبانو لخوا په رسمي ډول تایید سي، نو ستاسو په فکر دا به د سولې پر خبرو څه اغیز ولري؟ په داسې حال کې چې د سولې خبرې د جمعې په ورځ په پاکستان کې کیدونکې دي، نو که خپل نظر مشترک لري او د افغان بیسیم سیم کارت لري نو د 1300 شمیرې لري مشته اس ام اس وکړي او خپل مسیج او نظر راوستوي. اوس موږ ځو د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف يم له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لیژارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 9 ماده پاړه چې تعذیب سوی یا زورول سوی شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبري کوو. دا چې د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب په اړه سوول سوی د خبرونې لملمه څخه به واورو. د خبرونې ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګ مرستياله مریم زرمتی ده. مېرمن زرمتی د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب زورول په اړه سوول سوی دي.
لکه څنګه چې موږ تاسو په یو کې په 9 ماده د اساسي قانون کې لیکل شوی دي چې د انسان تعذیب منع دی. هیڅ څوک نشي کولای چې لبل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیول یا توقف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅ څوک نسي کولای یعنی د انسان تعذیب منع ده. په ټولنه کې چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات، هیڅ څوک نسي کولای، په هیڅ وجه نسي کولای، د هیڅ شي لپاره نسي کولای انسان تعذیب کی، یا تعذیب کولو ته مجبور کی او یا هم د تعذیب کولو امر ورکړي. حتی کاغه کس تر تعقیب لاندې وي، په توقیف کې وي او یا هم په جزا محکوبی، یعنی په دریو حالاتو کې که یو څوک مزنون وي، که یو څوک تر توقیف لاندې وي او که یو څوک مثلا جزا هم هغه ته حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسي کولای چې هغه تعذیب کړي، یعنی دغه جسم ته څوک نسي کولای چې صدمه ورسوي او یا هم دغه د تعذیب امر ورکړي. د دې لپاره ویل دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې ټاکل منه دي، یعنی په ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې قانون د ټولنې په ټولنه کې د نظم د راوړلو لپاره یو سیستم دی، یو جوړ شوی د دې لپاره داسې په ټولنه کې نظم جوړ کړي او د انسانانو اړیکې تنظیم کړي، خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې د داسې جزاګانو تطبیقول چې هغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي، داسې جزاګانې نامنون کړي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا تر سره سي. نو د دې لپاره تعذیب په هر حالت کې، که څه په کورنۍ کې وي، که څه په اداري مراجعو کې وي، که څه په عدلي او قضایي نظام کې وي، که څه په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې، په تعلیمي نظام کې وي، تعذیب منع ده. یعنی هیڅ څوک دا حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم هغه په دې باندې ورټي چې تا دا کار غلط کړی ده، یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې دغه تعذیب سبب سی مثلا موږ تاسو په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو د موږ تاسو په تعلیمي سیستم کې تر ډیره مودې پورې په ښوونځي کې به ښوونکی د لرګي سره ګرځېدو یا همیشه همدا فرهنګ وسي په ښوونځي کې هغه ښوونکی چې د سره لرګی نه وي شاګرد به دیغنه نه بیریده او یا به همیشه داسې یو فضا به جوړه کړی وسي باید یو کس وبیریږي د دې په ځای باندې چې هغه فضا دوستانه فضا جوړه کړي هغه فضا تعلیمي فضا جوړه کړي انسانانو شخصیتونه او اخلاق او کرکټر رشد پکې وکړي برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی وسي هلته به ماشومان بیریدل او اته د خپل ښوونکي سره به خبرې نه سوې کړی خپل ستونزې به ورسره حل کولی نه سوی که بلسته کې ناوخته راغی هغه به له وهلو ټکولو سره مخامخ کېدل حالانکه سده د انسان د کرامت چې انسان اشرف المخلوقات د هغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده دلته ویلي دي چې تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي حتی په هغه وخت کې چې د تاسې هدف د حقایقو کشف کول وي که هغه هم له داسې کس نه وي چې هغه یا مظنون یې یا تر توقیف لاندې وي او یا هم مجرم یې په داسې یو حالت کې هم تاسې نسئ کولی چې یو څوک تعذیب کوي نو په عادي حالتو کې خو هیڅ څوک حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم د هغه د تعذیب کولو امر ورکړي او یا هم هغه ته داسې جزا تعین کړي چې هغه د انساني کرامت په خلاف باندې واوسیږي
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې تعذیب خپل یو جرم دی هغه څوک چې یو بل شخص تعذیب او یا ځوروي د هغه لپاره په قانون کې څه جزا ټاکل شوې ده
د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس باندې مخصوص د جزا د قانون په اساس باندې نور د موجوده قوانینو په اساس باندې که یو کس د دې سبب کیږي چې بل کس د تعذیب سبب سی او یا هم دا ثابت سی چې هغه کس تعذیب کړی ده جزا قانون دغه لپاره مشخص جزاګان لري حتی په عسکري قوانینو کې دغه لپاره دند نه ګوښه کول قصیره حبس دا مشتایل ورته پیشبینی سوی دي چې دا موضوع ثابت کیږي چې یو کس سلطه تعذیب شوی ده یعنی هغه تعذیب کوونکی یا تعذیب کوونکی جزانه دی لري پات کېدای نسی یعنی قانون په اساس باندې دا جرم ده
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست مېرمن زرمتي یو تعذيب سوی ازار سوی شخص څنګه کولای سي چې ل اړوندو ادارو سره خپل شکایت صف کړي
لمړی خداسه هغه اقرارونه چې تعذيب تر لاندې اخیستل کیږي هغه په قانوني بڼه هیڅ جواز نه لري یا د محکمې لپاره د منلو وړ نه دی د لومړی یو قدم کې کولای شي چې په محکمه کې خپل اعتراض وکړي او دوی ووایي چې موږ باندې د اقرار په زور او په جبر اخیستل شوی ده دوم که مثلا د اقرار نه وي خو په نورو ارګانو کې د تعذیب سره مخامخ کیږي دوی کولای شي چې هلته داسې ارګانو ته دوی مراجعه وکړي وکولای شي د دوی غږ پورته کړي یا هم په سرنوالی ته مراجعه کې یا هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د نظارت او بررسي برخې ته مراجعه وکي او یا هم خپل غږ په عامه رسانو کې پورته کړي او خلک دې ته واڅوي چې دوی سره باید داسې برخورد ونسي او یا هم په ټولنه کې د تعذیب کوونکو هغه کسان چې تعذیب عملي کوي دغه د عمل مخنیوي وسي او وکول شي د خپل حق نه دفاع وکي
ډیره مننه د ورستی پښتنې په توګه ستاسو په اند د تعذیب اثرات په ټولنه باندې سوي
چون انسان هم فیزیکی لحاظ هم پر روانی لحاظ باندې د تعذیب په اساس باندې کېدای شي چې صدمه وویني، نو د دې لپاره ښه تاثیرات نه لري، ځکه هغه جزاګانې چې د انسان د کرامت د انساني کرامت خلاف واقع کېږي په ټولنه کې په انسانانو باندې تحمیلیږي، نو که چېرته داسې یو کار کېږي د انسان شخصیتي لحاظ باندې شخصیت ماتیږي او دغه روحي حالت خرابېږي، نو توی د دې به نور یو نارمل شخص نه وي په ټولنه کې، سدای وکولی شي په آرام اعصابو باندې په ټولنه کې ژوند وکړي. دغه نه بغیر په فزیکي لحاظ باندې که دوی سره کوم ستونزه پیدا کیږي، نو دوی له جسمي لحاظ هم صدمه ویني، او بر علاوه دغه له اخلاقي لحاظ په ټولنه کې که چیرته دوامداره تعذیب په ټولنه کې موجود وي او دا یو فرهنګ وګرځي، نو کېدای شي د ټولنې مقاومت له دې موضوعاتو سره ډېر زیات لوړ ولاړ شي او هیڅ وخت ښه تاثیر پرې نه ږدي. د دې لپاره چې په ټولنه کې بعضې مسایل مثبت تاثیرات ولري، باید همیشه عملي نه سي. او تعذیب طبیعي خبره ده چې قانون ویلي دي، په خپله شرعي قوانینو کې موجود ده چې د شرعي کرامت د خلاف اته مجازات امکان نه لري چې یو کس ته ورکړي. نو د دې لپاره تعذیب مثبتې پایلې په ټولنه کې نه لري، بدبختانه منفي پایلې لري. او لېغر له جملې نه یوه منفي پایله یې همدا ده چې په ټولنه به خشنه وي، او همیشه به تاوتریخوالی په کورنیو کې موجود وي، په ادارو کې به تاوتریخوالی موجود وي، د انسانانو روابط به ضعیف وي، او اخلاقي مسایل چې انسانان وکولی شي یو له بل سره په دوستانه او په ښه شکل باندې ځونو کې دا موضوعات سطح راټیټیږي، او بالاخره انسانان د تحمل پذیري قوه له لاسه ورکوي، نه سي کولی شي په ټولنه کې ښه ژوند سره وي.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
مخکخه خزي
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ کریمه دریز را سره ده. دا د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه د پانځي د تربیتی علوم رئیس ده. لدی په باور چې دا د وی افغان رئیس په توګه څه ستونزې لري؟
مچمو کې کوم څه د پرواتن څه دی یو څه خو ارومارو خو چې ونرم ټول یو رقم یو شان مخامخ دي، خو په دې مواد ده چې د ښځو قانونوال او د ښځو نظریات ته کم ارزښت ورکول په دې مقامو او محسوس حالاتو کې لیدل کېږي، او دغه موضوع ځینې وختونه ښځې ځوري او مجموع کې د نورو ښځو چې پوهنتونونو کې اکثرا استادانې دي د دې نه شکایت لري چې دوی علمي آثار یا هغه کومې دوسیې چې باید تایر مرایل شي په هغو کې ورته د دیپارتمنټ یا د ځینو کسانو لخوا خنډونه مخکې کېږي، او اکثرا رهنما استاد کوم چې دی هغه په موقع او په خپل وخت نه ګوري، او دغه موضوع باعث کېږي چې د دوی هغه علمي طرحې په خپل وخت او زمان اجرا نه شي. د هغو سره سره کوم چانسونه یا بورسونه چې د ښځو دپاره پوهنتونو ته لیږي او هغه هلته باید ښځې خوندیدې شي، په ډېرو مواردو کې په دې دلیل چې ښځې انګلیسي ژبه باندې پوره تسلط او حاکمیت نه لري، دغه چانس د دوی نه خسته کېږي او ندان تور کولی چې دغه یو واکسین ته په مجموع کې ګڼل کېږي. او په بعضې مواردو کې چې مور ورسره مخامخ کېږو، هغه دا دي چې کله کوم امتیاز د مځکو یا د اپارتمنونو په اړوند په پوهنتونونو کې توضیح کېږي، نو اکثرا دغه امتیاز ندان خلي په دو دلیل چې تاسو خو په یو بلې کورنۍ پورې متعلق یا یو عمر د تاسو مسؤلیت لري، نو دغه امتیاز ښځو ته نه ورکول کېږي، او اکثر مواد په کې مخکې ځنه چې ښځې پرې خبرې شي دغه وخت کې توضیح کېږي. او ورسره ورسره په اداري برخه کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده، نه یې زه په خپل پوهنتون کې یوازینۍ ښځه یم چې د نو ښوونځیو په منځ کې د ریاست چارې مختورم.
کریمه جان دریز، تاسو په خپلو خبرو کې درې مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه، اقتصادي مسلې ته، اداري مسلې ته، او تعلیمي مسلې ته. چې په دغه برخو کې د شوزو حقونه خوړل کیږي. تاسو د شوزو د وی فعال په صفت باندې د هڅنه د کړی چې نور میرمنې لزان سره یو ځای کی او د خپل حقونو د غشتنې لپاره پر حکومت یو ډول فشار راولي او یا په نړیوالو مؤسسو څو ستاسو د غسون ز تر یو بریده پوری حوارش
موږ نه باید یو طرفه قضاوت وکړو. اکثرا ادارات په دو تورن کو څه څه حق نه ورکول کیږي. خو په دې مواد د کله څه وریاست ته یو پوسټ د اداري کاندید دی د خپل یعنی نه غواړي اقدام نشي کړی مقرره دی او اکثرا د اداري مسؤلیتونه تښتي. نو په دو اساس داسې چې یعنی تعبیر کیږي چې ګواکې وضعیت ډېر زیات بدوي هم نه دی او زه په دا خبره چې ما کومه تاسو وکړي ما فعال کړم او زه اکثرا د مران څخه په مسایلو کې دا کار نوم لایلی دي او لکه یو بل نر چې مقابله کې یا د خپل ښوونځي په نسبت کوم امتیازات چې وغواړي ارن دی و نر رئیس په څېر ما برخورد کړی کله هم زه د خاصو ستونزو څخه مخ شوی نه یم. په کومې ستونزه چې ما تاسو ته وکړه چې دغه خبرې چې اکثرا په معافلو کې
تاسو همزمانه د نورو په وینامو د شزو ستونزو ته اشاره وکړي او د شزو دغه د ضعف ټکی ته مهم اشاره وکړه. د افغان میرمنې سي دوی په خپل نه غواړي سي لوړو پوسټونو ته ځانونه کاندید کړي. د دې لپاره سي دغه ستونزې او غو نورې ستونزې حل شي. تاسو په نظر د یو مدني حرکت لپاره باید افغان میرمنې څه وکړي؟
او توانایی نور تا روخی اکثرا په دې باندې چې څه دې د کورن مسؤلیت هم لري د بچی مسؤلیت هم لري دې نسبت اداري چاره ته او نسبت علمي او اکاډمیک چاره ته لږ څه بې تفاوت معلوم دي. نو په دې اساس دې باید یو تعهد لري او په خاطر خپل حق نه دفاع وکړي. نو ډېر وخت په دغه مسئله کې زه خپله ښځه ملامتوم.